ټینګو مگر نن محفل توار نغلم دوی حتمن تارا یادوی او زبیا مرم حغسی ژوند می هما غسی بے خوندا
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
په وړاندې په دې خبرونه کې شعرونه لرو د پروین ملال او ځوان شاعر امینه فنا شعرونه خصم د سیمو د هاشمی خبرندوی ټولنې مشر سید اصغر هاشمی د یو کتاب له چاپېدو خبروي.
هاشمی خبرندوی ټولنې د ډاکټر صاحب محمد زرین انزور د پښتو ژبې درې لومړني ناولونه کتاب چاپ کړی دی. دغه کتاب کې د پښتو ژبې د درې لومړني ناولونو یادونه شوې ده. په دوی باندې یو ډول تحقیقاتي او پرتلیس کار شوی دی او هغه دلایل ښودل شوي دي چې دا لومړني درې ناولونه په کومو دلایلو سره یې موږ او تاسو ویلی شو چې دا دي. دغه کتاب په 400 مخونو کې هاشمی خپرندوی ټولنې چاپ کړی دی.
په افغانستان کې د ترویو لومړیو ناولونو په اړه یو شمېر مقالې خپرې شوې دي چې اکثر یې سره هم نظر نه دي. نو په افغانستان کې د درې لومړني ناولونو کتاب له مؤلف ډاکټر زرین انزور څخه به واورو چې د څه په استناد دوی دا حکم کوي چې پټه مینه د برهان الدین کوشککی، دوه سره مین ورونه د محمد رفیق قانی او بې تربیته زوی د نور محمد ترکی هغه لومړني درې ناولونه دي چې په افغانستان کې په پښتو ژبه چاپ شوي دي.
زما هدف د دغه کتاب لیکلو نه او بیا دغه درې واړو د متنونو د چاپ نه دا و چې په دې اړه کوم اختلافي ټکي چې دي او یا په څېړنه او تحقیق کې چې نیمګړتیاوې چې تر اوسه پورې موجودې دي هغه مسله نور حل شي او یو پریکړې نتیجې ته په دې اړه ورسیږو. نو لامدې قبل هم دغه تحقیق ترسره کړ. اختلافي ټکو ته اشارې د دې لپاره لازمې وې چې موږ اول کې دغه دغه اختلافي ټکي راڅرګند کړو چې دغه لیکوال دغه دغه نظریات لري او بیا زه خپل نظر وړاندې کوم. لنیکه ما په افغانستان کې د دې درې لومړنیو پښتو او چاپي ناولونو په اړه چې کوم بحث کړی دی کلی منابعو ته مې مراجعه کړې ده، یعنی دویم لاس او دریم لاس منابع نه دي، اصلي منابع دي چې ما مراجعه ورته کړې ده. مثلا څنګه په اول ځل دغه لومړنی پښتو ناول په کوم ځای کې چاپ شوی دی، بیا په کتابي بڼه چیرته چاپ شوی دی، کله چاپ شوی دی، او دویمې او درېمې په همداسې. نو زما نظر دا دی چې دغه اختلافي ټکي ما راوړي دي او ټول هغه دلایل مې بیا وروسته ورسره یوځای کړي دي چې په دغه دلایلو باندې لومړنی پښتو ناول دغه دی، دویم دا دی، درېیم دا دی په افغانستان کې پښتو چاپي ناولونه.
په دغو درویو ناولونو کې انصور صاحب د پټه مینه، دوه سره مین ورونه او بې تربیته زوی کې له نقدي اصولو ستاسو په نظر کوم یوې نسبتا ډېر د ناول په اصولو برابر لیکل شوی؟
دې ته باید فکر وي چې دا فن کې درې لومړني پښتو چاپ شوي ناولونه دي. کله چې موږ دغه خبره کوو چې دا لومړني پښتو ناولونه دي، نو دا مو باید په فن کې وي چې د نن د معیارونو په اساس یا د نن د ارزښتونو په اساس چې د ناول د پاره یا د ناولیت لپاره مطرح دي، ممکن ده په ځینو کې ډیر کم وي، په ځینو کې به یې زیات وي. په هر صورت زه خپله په دې نظر یم چې دغه درې واړه ناوله چې موږ پرې بحث کوو، پټه مینه د برهان الدین کوشککی قلم لیکل شوی اثر دی، دغه کې دې ته پام پکار دی چې دا یو ډول د سوژې له کبله داسې دی لکه یو بهرنی ناول، مګر په پښتو لیکل شوی دی او ژباړه نه ده. لږ تر لږه موږ ته تر اوسه پورې دا نه ده معلومه شوې چې دا د کوم مشخص اثر ژباړه وي، خو دا په 1311 هجری لمریز کال کې په لومړی په اصلاح ورځپاڼه کې دا دغه وخت په اصلاح ورځپاڼه کې چې خپل برهان الدین کشکی د اصلاح د ورځپاڼې مسؤول مدیر دا چاپ شوی دی. دغه لړۍ د ناولونو یا د ترجمه او یا د خپل لیکلو ناولونو سلسله هم د دې ځای نه شروع شوې ده. هلته ورته لیکل شوي دي چې دا د دې داستان سوژه چې ده دا له بهرنیو مطبوعاتو څخه اخیستل شوې ده، مګر مشخصه ژباړه نه ده، یعنی یوازې سوژه د کوم بهرنیو مطبوعاتو نه اخیستل شوې ده. جالب اثر دی او زما په نظر په لومړني ناول یا موږ ورته ویلی شي ناول یا منځنۍ کیسه پټه مینه یو جالب اثر دی او جالب موضوعات هم لري. زما په نظر د ناول لیکنې ډېر خصوصیات په دغه اثر کې شته دی. دویم اثر چې دی هغه دوه سره مین ورونه، دا هم بیا مسلسل په دې پسې په اصلاح ورځپاڼه کې په 1311 کال کې دا چاپ شوی دی او دغه کال بیا دا په پاورقي کې چې د لمن لیک کې چې د اصلاح چاپ شوی دی ورسره په کتابي بڼه هم دا د اصلاح د ادارې لخوا خپور شوی دی. په دې کې هم ځینې البته لږې اوږدې قیسې کله کله لږ ځینې ستړي کوونکي ډیالوګونه او خبرې شته، خو عمل کولی شي. خو د لومړنیو داستاني اثارو په توګه موږ ته خپل خاص ارزښت لري. درېیم ناول چې هغه د نور محمد تریکي ناول دی او بې تربیته زوی، هغه په 1919 کال کې کابل مجلې دغه وخت پښتو ټولنې د کابل مجلې په دریو ګڼو کې چاپ شوی دی. دغه ناول باندې موږ ډېر زیات بحث نشو کولی ځکه چې دا متاسفانه نیمګړی چاپ شوی دی، یوازې درې برخې چاپ شوي دي. بشپړ زموږ په کلاس کې نشته دی چې ډېر بحث پرې وکړو، خو زموږ په لومړنیو ناولونو کې حسابېږي او لاندې کابل خپل ارزښت لري. دغه اثر بیا وروسته په دغه وروستیو کلونو کې بیا ښاغلي ډاکټر زړک دا د یو په کتابي بڼه هم خپور کړی دی او د نیکمرغه زما په دغه جون کې چې د درې ناولونه دي دا هم په بشپړ ډول د اصلي متن نه چې د کابل مجلې نه راخیستل شوی او خپور شوی دی.
د همدې ناول په اخره کې لیکل شوی دی چې نیمګړی، یعنی همدغه نیمګړی برخه تاسو بشپړه خپره کړی.
همدا کومه چې پاتې ده او شته دی او په کابل مجله کې راغلې ده دا همدغه برخه راغلې ده. متاسفانه بله برخه هیڅ پیدا نه شوله. د نور محمد تریکي په ژوند کې هم دغه نوره پیدا نه شوله. غالبا هلته په دې باندې بحثونه هم شوي وو چې دا همهلته ورکه شوې ده، نوره نو بیا نشته دی. خپله د لیکوال سره هم وروسته د دې کومه کافي نه وه. لاندې کابل د هغه نور ناولونه چې هغه موږ ته خپل خاص ارزښت لري، هغه په جلا ډول بیا کله چې هغه واکمنۍ ته ورسېده او د واک پر ګدۍ هم کېناست هغه ناولونه بیا چاپ کړل، په ښکلې بڼه یې چاپ کړل، مګر بې تربیته زوی د همدې خاطره چاپ نه کړ په هغه وختونو کې چې دا نیمګړی و.
د همدې نیمګړی ناول په مقدمه کې نور محمد ترکی دې ته هم اشاره کړې ده چې د وصول سره آشنا نه دی په علمي ډول باندې، لیکن روسه لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه د یو مطرح لیکوال دی د افغانستان د ناول لیکوالو په لیست کې چې روسي ناولونه به روسه خبره شول. انصور صاحب بیا هم که همدې موضوع ته راشو، د کرکټر کشنې لپاره، د پلاټ لپاره، د داستاني نثر لپاره، د صحنو لاړخه، په دغه حسابونو باندې په دغه درو ناولونو کې تاسو څه فکر کوئ چې کوم یوې له زمان نه پرته په هنري حساب باندې خپل ارزښت لري؟
اول خو لکه ما چې په پایل کې هم دې ټکي ته اشاره وکړله، د ځینې معیارونو چې نن موږ ته مطرح دي په داستانی ادبیاتو کې د نړۍ د په داستانی ادبیاتو کې په ناول لیکنه کې خای چې ډېری برخې دلته غسې نه وي. یعنی موږ چې کله څېړنه کوو یا کره کتنه په دغو آثارو کوو دا مو په پام کې وي چې دا لومړني آثار دي. لکه تاسو اشاره ورته وکړله نور محمد طریقی د دغه اثر دغه بې تربیت زوی په سریزه کې همداسې کلی دي چې یعنی دا لومړنی کار دی. یعنی دا مګر وروسته روسي آثار چې دي مثلا د بنګ مسافری ده یا څاړه ده یا سپین دی یا سنګسار دی دغه دا بیا جالب شیان لري. سړی ډېر پرې بحث کولی شي د کره کتنې د اصولو په رڼا کې او هغه لیکنه یې نثر یې خو دی لومړنۍ لیکنه ده. او همدې دغه خاطر موږ ته ارزښت لري چې یعنی په دا داستاني کار کې د لومړنی کار دی. زه خپله داسې فکر کوم چې په دغو درې وړو کې دا لومړنی اثر زما په نظر مخصوصا د کرکټر خنې له کبله او د کرکټرونو د ښه معرفي له پلوه حتی له رواني اړخه ډېر جالب شیان لري. دا د برهانالدین خوشکي په پټه مینه کې دا د انسان دننه روان څنګه زوریږي یو مینه د چا سره کوي چې دته یو ډول ناوړه هم ښکاري خو دغه مینه شته دی او دغه رواني نظر هم دی خوري د ځان سره او حتی دغه وروسته چې بیا کمې پیښې په ده باندې راځي او یو ډول رواني ستونزو سره د کرکټر مخامخ کېږي دا هم د دې څېړل هم جالب دی. د دې کرکټر نو زما په نظر باندې مخصوصا د کرکټرونو په ژورتیا او څېړنه کې د برهانالدین خوشکي په پټه مینه کې موږ ډېر جالب اړخونه لیدلی شو او د صحنو په تصویر کې هم نسبت دې نورو دوو اثارو ته.
لا انزور صاحب څخه په مننې پرې خبرونه کې وړاندې د یو پزړه پوری دود نشه پاړه اورېدلی شي. نشه څو لنډې مصري وي چې په پای کې دعایه بند لري او د ماشوم د زیږېدو په درېیمه یا اوومه ویل کېږي. د سوشل ټاپکس په نوم کتاب په ننګرهار کې ختیځ خپرندوی ټولنې چاپ کړی دی. په دې کتاب کې هم انګلیسي متن شته هم پښتو. د کتاب پر پوښت لیکل شوی دی چې لیکوال او ژباړن حضرت عثمان نوري. د ښاغلي نوري څخه به واورو چې هدف یې څه دی، چې څه ژباړل شوی، څه لیکل شوی.
په کتاب پښتۍ باندې پښتو ټولنیزې مقالې په پښتو هم لیکل شوی او همدا نوم په سوشل ټاپکس انګلیش پښتو هم لیکل شوی. نو لکه څنګه چې د کتاب له نوم معلومی کې چې دا ټولنیزې مقالې دي د افغانستان د دود کلچر فرهنګ او عنعناتو ته په کتو یا دلته داخل کې چې دا کوم ټولنیز موضوعات موږ لولو دغه پښتو موضوعات راخیستل شي اول په پښتو لیکل شوی دي. کین لوري ته د کتاب انګلیسي د کین لوري نه همدغه سې لیکو. بیا په ښي لوري کې همدغه مطلب کټ مټ په انګلیسي هم لیکل شوی دی. نو ځکه خو ریټن ان ترانسلیټډ هم لیکل شوی دی. یعنی یو ځل پنځول شوی یو بیا هم دغه ژباړل شوی دی.
نوري صاحب فهرسته چې زه ګورم هم پکې داسې څه تر سترګو کېږي چې له جغرافیې سره ارتباط لري لکه د افغانستان لنډه پیژندنه او هم داسې څه پکې شته چې د افغانانو له کلتور سره ارتباط لري لکه میلمه پالنه. خو ځینې سرلیکونه بیا له نوم نه لوستونکی نشي درک کولی لکه یوازیتوب.
بالکل په دې کې ټولنیز موضوعات زیات دي. د افغانستان لنډه پیژندنه چې موږ ورته پر اخیستم په همدې خطر باندې چې یو خو زموږ نیت دا و چې په لومړیو کې خو نیت دا و چې دا کتاب دی فری بڼه باندې کوو په آنلاین کتابتون کې دي پر لیکه کو څو په خارج کې یا د افغانستان بهر هغه هیوادوال چې
دا یوازیتوب نه مطلب څه ده؟ د دې عنوان لاندې کوم موضوع تاسو راخسته؟
په دې کې د یوازې ژوند یا فرزند دغه د ارواپوهنې نگانه مونږه دغه یوازیتوب ژوند څومره ننګه انتشابېری یزنی خلک غوړ یوازې دی اوسېږي پټونه کې غنه غنه ګونو بیروبار نه خوخي وي یا فرزند اندیښمن کیږي. دغه موضوعات پکې کټ مټ راخیستل شوي دي په پښتو ژبه باندې، بیا په انګلیسي باندې همدغه کټ مټ ژباړل شوي هم دي. که دواړه ولولي سړی حتما ترې زده کړه کولی شي.
له لیکوال ښاغلي نوري څخه مننه.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
د آزادی رادیو مجله په دې برخه کې غبرګ شعرونه لرو. لومړی هم د پروین ملال شعر.
کی دل اسونه به پر مر ولیکم، رونا په واخله مسبی دی به پر سحر ولیکم. د گل تر شوند براتوی لکنه خط سما، د گل پر پانو برنګونه معطر ولیکم. د وژمو خیال به د سپرلی پلونو کی وکرما، شنی ارواګانی په څنګل ته پر نشتر ولیکم. د ستور بار به د بڼو تر قلم وباسما، په کائناتو کې به خپل نوم پر قمر ولیکم. زه به ملاله سم، پروین بسم، زهره بسما، زه به وغاړې ته د نیمې شپې ګوهر ولیکم. زه به وغاړې ته د نیمې شپې ګوهر ولیکم.
لشاعر او لیکوال آغل ملال څخه په مننه چې دا شعر پر آزادی رادیوي مجلې لورولی وو. اوس هم د ځوانې شاعرې آمینې فنا شعر د روی په شخ.
ما تیارې رڼا نکړې، زه چاته ډیوه نشوم. ما تیارې رڼا نکړې، ز چا تھڑی ونشوم. غلے غلے سوزما، شور نکڑم لمبا نشوم. دیتا مینا موایا، دا خو مین توب ندائی. دیتا مینا موایا، دا خو مین توب ندائی. ترا پس مر نشوی، زدر پس مر نشوم. سخت و ده هجر شپا، دوارو درد غستی و. سخت و ده هجر شپا، دوارو درد غستی و. تا تا هم خوب ندرت، زه هم هیچ بیده نشوم. وچه با ده چه وچه، دم رنا کردو که هم. ستاز لرا نطور نشو، زده تا خب نشوم. نما سکون در کرلو، نتاش رنگ ولیم. تک ما تو رز نشوی، زهم تا تشب نشوم. دادی سکانی وکری، یو دیورم بکم دریاب. دادی سکانی وکری، یو دیورم بکم دریاب. داسی دی فنا کرم چه، زان تا هم خکارا نشوم. داست دی فنا کرم چی، زان تا هم خکارا نشوم.
لامین فنا پا مننی لشیر با اتن تمخه کرو. ملی اتن دا امریکا دا وینسکانسن پانتون پا نصاب شامل شو. وینسکانسن پانتون لنن یو سلو چلور او یکال مخی تأسیس شو. دا پانتون دا امریکا دا متحد یالتونو دا وینسکانسن یالت تر طولو پخوانه پانتون ده چه دا مدیسن پشار که ودان شوه ده. دی پانتون پا 2012 میلادی کال که چه باندی یو لسو میلیون دالر پا چیرو نو ولگول. دا یو راپور لمخی چه دو کال مخی خپور شو پا که وینسکانسن پانتون دا طول نری شپش پندوسم مهم پانتون گرنل شوی و. البته پا جنو نور راپورونو که دا پانتون دا نری یو پندوسم مهم پانتون حساب شوی ده. وینسکانسن پانتون شل پانزی او چنگی لری چه پلسکونو سر محسلین پا که درس وی. ملي اتن د دې پانتون د سیاسي علومو د استاد نجيب آزاد په لوچلو د پانتون د ښکلي هنرونو د پنځه په نصاب کې شامل شوی. په دې اړه به نور له ښاغلي آزاد څخه واورو.
تقریبا کابو د شیوان شوران دی یو برنامه و چې د پانتون نور استادان هم دا وسیو پکې ځکه هغه محفل ته ورغلم. نو دا هغه پانځه د رئیس ته معرفي شوم او ما ویل چې په دې د ښکلو هنرونو د ډپارټمنټ د دانس په ډپارټمنټ ښکلو هنرونو د پونځي د دانس ډپارټمنټ کې بیلابیل دانسونه لکه د هند کلاسیک دانسونه په کې د عربي په ځانګړي توګه ایجپشن دانسونه په شو وسول. نو ما دا خبره د رئیس د شوریا د کماسک چې دې ممکن وي د افغانستان ملي اتن البته هغه ملي اتن تشریح کوي. نو د دې لپاره نو غوښتل چې زه مفصل پروپوزل شکل سره ولیکم او د افغانستان د ملي اتن هغه ټول تاریخچه چې تر اتن نه دی د تاریخچه یې پښه سوله چې دا زرګونه کاله تاریخ لري او د دقیق تاریخ نه معلوم شکل پای سره زرګونه کال راځي چې د افغانستان کې په ټولو پښتنو سیمه کې هغه د کرشي هغه لري هم کرکټس کیږي او اتن کوي. نو ډېر مو سره د خپل بورډ اف ډایرکټرز دی هم مدیریه بورډ یې هغه کښېناستې په دې باندې خپل سرچینو په دې خبر ورکمنې کړې. نو په دغه ډول باندې دا ومنله ولې خوشاله سوره او دا یې د ښکلي هنرونو د پوهنځي د دانس په ډپارټمنټ کې په رسمي توګه په افغانستان کې داخل شوی.
په نصاب کې د اتن شاملېدل یعنی څه؟ یعنی څه به کوي اوس
د اتن د ملي اتن په نصاب کې داخلېدل په دې معنی چې کوم محصل هم چې د داس ډپارټمنټ یا د ښکلي هنرونو د پوهنځي څخه د داس ډپارټمنټ کې ډیګري اخیستل کیږي هغه به هرم مرو دا هغه ملي اتن زده وي. یعنی هغه ماینر کې به هم وي په میجر کې به هم وي.
د اتن خو بیلابیل ډولونه دي. یو وخت ما یو مقاله لوستې وه په یغه کې دا راغلي وو چې شاوخوا 2500 ډوله اتن تروسه پورې ثبت شوی دی. که چیرې دا خبر رښتیا وي نو دغه د ویسکانسن پانتون محصلین به کوم اتن زده کوي؟
په حق له خو زه نه یم خبر چې 2500 ډوله به وي که به نه وي. اما هغه څو ډولونه چې هلته د مختلف ډولونه فلیکسس هم اوس کوي او په پروجیکټور باندې د مختلف زما په مرسته باندې د مختلف ډول اتنونه پیدا کړل لکه هغه لوی اتنونه چې غته مثلا وزیر وطن ویلی شو مثلا د پټوال اتن او بیا لوی پکتیا کې بیلابیل ډولونه لري. د ځو اتن مثلا د منګل اتن او د احمد زوی اتن او په کل کې بیا ملي اتن چې هغه اسانه شکل دی. هغه ملي اتن د دې پایل دی او بیا په څنګ کې دغه نور ټپونه چې دي چې بیلابیل ډولونه لري البته دا لوی ډولونه چې ما یې یادونه وکړه دا به ټول دی هغه پریکټس دی کوي. اما هغه چې په نصاب کې شامل دی هغه د افغان ملي اتن په نامه باندې شامل دی. هغه چې عموما ټول افغانان د ملي اتن په نوم یعنی یو ډول دی هغه اسانه ډول دی هغه هغه په نصاب کې شامل دی. نو دغه لوی ډولونه چې دي دا به ټول دی پریکټس دی کوي.
وروسته له دې چې اتن په نصاب کې شامل شو نو دا امکانات هم شته چې دغه محصلین کنارینه دي که نجونی دي کیدای شي چې دوی له اتن سره دلچسپي پیدا شي او په دې برخه کې تحقیقات وکړي لکه مخکې چې ما تاسو ته ویل چې ځینې کسان دا کوي چې شاوخوا 2500 ډول اتن تر اوسه پورې ثبت شوی دی. ممکن دوی بیلابیل ډولونه سره پیدا کړي څرنګه دغه ستمه لري او هیله لري؟
او بالکل لکه مخکې چې ما دا ونه کړې دي پونځي څخه فراغت یا نسلور کاله هغه درس ویل په دې معنی چې دغه عملی فزیکی دانس دې کار اتنی اتنوی کنو ډول نه ای هغه یو برخه ده. اما په هغه مهم برخه دې دانسونو هر دانس هغه ریسرچ دې چیرنه ده په باندې مزامین لیکل دي په کې به فراغت وخت د خپل تیسز لیکي هغه مرتس مونوګرام توایو مونوګراف توایو هغه لیکل کیږي او هغه مجبور او مکلف دي چې یو نه یو دانس وټاکي او په هغه کې ممکن یو برخه لکه مثلا د اتن تاکل کیږي په هغه کې یو ډول اتن باندې ریسرچ کیږي او بیا خپل تیسز وړاندې کیږي. نو دوی مجبور او مکلف دي چې چیرې ریسرچ ونه کی او په دې باندې مقالې ونه لیکي تیسز پر ونه لیکي خو دا د سره کېدلای نه شي. نو د دانس کولو تر څنګ د اتن کولو تر څنګ
آزاد صاحب مننه. اوس به د ویسکانسن د پانتون د ښکلو هنرونو د پانچ د محصلینو د اتن د نخمې یو برخه د ازادي راډیو مجلې لاوریدونکو سره شریک کړه. په کندهار کې لا هم نشه ویل دود دی. مخکې به نشه یوازې په هلک ویل کېده، خو اوس دا دود مات شوی او بیا شمېر خلک پر خپلو زیږېدلو لونو هم نشه وایي. نشه څو هغه لنډو مصرو ته ویل کېږي چې کله ماشوم وزېږي، بیا څو ورځې وروسته د ماشوم دوستان راټولېږي او د شکر ایستلو په هدف نشه پر وایي. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
یا رب کردگارا
دا ترنم مهم کی د ماشوم د کورنی لخواره غشتل سوی او پر ماشوم باندې نشر وایي. نشرات سولندی مصری دی چې په پای کې دعایا بند لري او پامین ویلو سره پای ته رسیږي.
یا رب کردگارا یا چای پواره کړه را سره پستې شي دې کړه کی کول او کول چیکړه پټو سام قطار قطار یا رب کرجګارا
کله چې په پښتني ټولنه کې ماشوم یا کوچنی وزېږي، بیا د مسجد ملا یا هغه ترنم ویونکی له زېږېدنې څخه درېیم او یا هم اووم ورځ راغواړي او د خوشي او شکر ادایینې په خاطر نشره پروايي او د نورو کوچنیانو لخوا امین پرویل کیږي.
بشر روزلی مور دی د مور د سترګو تور دی ولاړو باندې تور دی بل مور نست پلار یا رب کرجګار تا سر د ټول یو دی هغه د مور پلو دی پلاس کیه جلو دی ټول لړی خپل مهار یا رب کرجګار.
د نشرې په پروګرام کې د ماشوم د کورنۍ لخوا مېلمستیا جوړیږي چې شیدې، کیک یا هم نور خوراکي توکي پکې وي او د پروګرام په پای کې د ماشوم نوم حاضرینو ته اعلانېږي. د نشرې یو ترنم کوونکی شیر محمد چې د خپل یو ملګري سره د خلکو لخوا نشرې ویلو ته دعوت کیږي وایي د نشرې ځینې بیتونه د عبرت لپاره دي، ځینې عشقي او ځینې هم د خلکو د خوشي لپاره تنزیهوي.
په دې نشره کې داسې الفاظ دي چې عشقي الفاظ پکې راځي او د عبرت الفاظ هم راځي. ظاهرا داسې یو خوشتبیتیم پکې راځي چې هغه د کور خاوند ته وایي مانا شیدې راوړه و میلمانه راغلي دي و سیالان راغلي دي و چاکلیټ راوړه و نخود راوړه کلچې راوړه. داسې داسې بیتونه پکې راځي. نو بیا دا ناس خلک څه بس خوشحالي وربخشي. او بعضي الفاظ د عبرت راغلي دي. د عبرت الفاظ داسې دي چې دا کوچني باندې ښه نوم کېده. مانا زموږ په کندهار کې دا شی رواجونه دي. یو چانم خړی نوم یې احمد وی دی خړو ته وای.
مخکې به نشره پر شجنه ماشوم یا انجلۍ نه ویل کېده، خو نشرویونکی شیر محمد وایي اوس دا دود مات شوی او یو شمیر خلک پر خپلو زیږېدلو لونو هم نشرویونکی غواړي.
انجلۍ ویل کېږي د انجلۍ نشره ما سره ستا د مثال په توګه یو بیت بزت تویم.
زو کړې منجلې ده د اسمان سپینه سپوږمې ده واوا د ګل غوټې ده په غونچو کې د ګلانو امین کې مؤمنانو.
په کندهار کې پخوانیو او هم یو شمېر اوسنیو شاعرانو نشري لیکلي دي. موسا کلیم وحدت چې د نشرې یو کتاب هم چاپ سوی وای، نشره د پښتو د ولسی ادبیاتو د ملي نظمونو له جملې څخه ده چې شاعر یې معلوم دی.
نشره په کندهاري سم کې د ډیر په خوا څخه دود لري. په خوا زمانو کې به نشره د مسجد د ملا امام له خوا څخه ویل کېدل، بیا به د هغه مسجد طالبان هغه بیا راغوښتل او هغوی به بیا امین امین ورسره وایه. د په خوا څخه په کندهار کې کم ولسی شاعران چې و د هغو له خوا څخه نشرې دا دي وجود لري. اکثره په هغه نشرو کې که موږ وګورو ملایان وي، ملایانو دا نشرې لیکلي وي. ملا عبدالحکیم اخوند، ملا عبدالمنان اخوند یا نور دغسې ملایانو لیکلي دي. سید عبدالخالق هغه چې ډېر مشهور شاعر و د هغه له خوا څخه نشره ویل سوې ده. نشره اکثره وخت په ساز کې نه ویل کېږي، بې سازه ویل کېږي. خود ځنی ځنی وختونه داسې پساس کې هم داسې نشرې راغلي دي.
په کندهار کې د ماشوم تر زیږیدلو وروسته په خاص ډول پر هلکانو بیلابیل د خوشي دودونه کیږي، لکه د زیږون لاولي تدریمي د ښځو ځانګړي پروګرامونه، څلوېښتي یا کلچي د ماشوم څلوېښت ورځې پراسي، سرکلي کلچي د ماشوم سر وخریل سي، غاښ کوچا کلچي د هلک لومړی غاښ راشین سي، او سنتي له هغه دودونو څخه دي چې لا هم لمانځل کیږي.
نن شکر خوشالي ده د زوی مبارک ده، نو رنگ شادی ده سبحان قیامنو، شادی ده زوی په بابا لر قدر ثواب کړه شکر ده وهاب.
لهم دې راپور سره د ازادي راډیو مجلې دا ګڼه رانغاړه.